درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي او د اصلي راډیو د خبري مجلې وخت دی. زه اسمت څاروانم د خبري مجلې د شفیق عیار په تخنیک همکاري وړاندې کوم. لوبلای هم خبرونه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او ډانلډ ترامپ ترمنځ د مناظرې یو مسأله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تېر شپه د مناظرې پر مهال پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناک شی بی وي. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بی ځای وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغه ټولو ګډوډیو مسؤل دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا نیوی دقیقې و دواړو کاندیدانو له سره تر پایه یو بل په یو بل باندې کلکینی وکړي او په پیل کې دوی روغ بړ هم سره ونه کړ. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکول کې ریچارډ بینټ د دوه پدرې مخونډه کې د افغان شزو مدني ټولنې د غړو په ګډون ټینګار کړی دی. شاغلی بینټ په نیویارک ټایمز کې په یو مقاله کې چې نن خبره شوه لیکلی دی چې د افغان شزو جنو او مدني ټولنې د غړو اخیزمن ګډون د دوه پخونډه کې پکار دی. د دوه درې مخونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د یک شنبه په ورځ پیل شي چې شاوخوا ډیر شو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي پکې برخه اخلي. طالبانو هم ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې شاید ځواکونه د افغانستان د خاوري دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا شخ اردو سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو د پولي پوری غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان ډلې پر ضد عملیات وشي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکاوه. ټاکل شوې ده چې پاکستانی پوځیان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دغه عملیات پیل کړي. په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکولو بهیر روان دی او ټاکل شوی دی چې د ماښام شپږ بجې د رای ورکولو مرکزونه وتړل شي. په دې ټاکنو کې تر یو شپږ میلیونه ډیر کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. خو داسې اټکل کیږي چې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وي او شاوخوا 50% کسان چې د رای ورکولو حق لري په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. د فنلند دفاع وزارت له اوکراین سره د یو سلو اویا میلیون ډالرو په ارزښت پوځي مرستو اعلان وکړ. د فنلند ولسمشر الکساندر ستبنن د حکومت له لوري د دې مرستې وړاندیز تصویب کړ. د فنلند دفاع وزارت روسه دا نن روښانه کړي چې په دې مرستو کې څه شامل دي او څرنګه به له اوکراین سره کوي. د پولند صدر اعظم وای د ډاډه دی چې له اوکراین سره به د ناتو د راتلونکي سرمشري مخکې دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک شي. ټاکل شوی دی چې د ناتو د مشرانو غونډه د جولای په 9 په واشنگټن کې جوړ شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک نن خبريالانو ته وویل چې د اوکراین له ولسمشر سره به په وارسا کې د دې تړون په اړه خبري وکړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف نن پارلمان منحل کړ او اعلان وکړ چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه به انتخابات ترسره شي. مخکې ټاکل شوی و چې دا ټاکنې په نومبر کې وشي. د نوی آذربایجان واکمن ګوند تیرونی وویل چې د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس په ګډون یو شمېر غونډې شته چې د انتخاباتو په نیټه کې بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. د اساسي قانون محکمې پرون دا وړاندیز تصویب کړ او ټاکل شوی دی چې سبا د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پایلوبه د جنوبی افریقا او هند ترمنځ وشي. په نیمه پایلوبه کې جنوبی افریقا د افغانستان لوبډلې ته او هند د انګلستان لوبډلې ته ماته ورکړې وه. د لوبي د شلو لوبډلو ترمنځ د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو ویست انډیز په کوربه تو پیل شوې چې پایلوبه به سبا په ویست انډیز کې وي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. ملګر ملتو یو ور بیا وویل چې د دوه کانفرنس بین الافغاني خبري نه دی. په کندهار کې د شاتو تولید ډیر شوی خو بازار یې سوړ دی.
چې دې ډېر شکار دی خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنای دی دغه د خانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې.
د تخار یو شمېر کاربنګر ولې د سبزیجاتو د حاصل کمیدو شکایت کوي.
دغه بادرنګ مثال یو جرب یو لک روپی کوله و ساکاله تخمونه بدل دی که رایی سل زره نکهی.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د شری ناروغي زیاته شوه.
سریستر دانې پوزټیو د ډیره شدید تبینه ولا ما یو چا چې واکسین نو کړی په شو غړیر په عذاب.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران د انتخاباتو حال هم درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي د دوحې درېم ناسته د بین الافغاني ډیالوګ غونډه نه ده. د دې سازمان د سرمشي ویاند سټیفن دوجاریک پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې وویل دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه جوړیږي. په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې خو د ښځو د حقونو فعالان او د مدني ټولنې استازي وای چې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې او دا منصفانه نه ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د دوهې درې میناسې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په یو مقاله کې چې نیویارک ټایمز خپره کړي، په دې ناسه کې د مدني ټولنې د استازو او د افغان ښځو په ارزښتناک ګډون ټینګار کړی. خغلی بینټ د جمعې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي په دې مقاله کې غوښتنه کړې چې د دوهې په غونډه او تری وروسته باید په افغانستان کې په بشري وضعیت تمرکز وشي. د دوهې درې مناسبه د رواني جون میاشتې په دیرشمه د طالبانو د استازو په برخه اخیستنې پیل شي. ملګرو ملتونو ویلي دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندنې او د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیبن دوجاریک پرون د جون په 20مه په یو خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د افغان ښځو او بشري حقوقو لفعالانو سره به د کاته وشي. نوموړي وویل
دا غونډه په افغانستان کې د حاکمو چارواکو د رسمیت پیژندلو او د دوی حاکمیت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه ده. لکه څنګه چې روزمری د کارلو او نورو په ډیر څرګند ډول وضاحت ورکړی، د ښځو د بشري حقونو ډلې د افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو د استازو سره به لیده کاته وکړي. دا بین الافغاني خبرې اترې نه دي.
ملګرو ملتونو د جون په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي و چې د دوهې لغونډې یو ورځ وروسته به د سازمان مرستیال او د غراس په افغانستان کې د یو نامه مشره د مدني ټولنې له استازو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره په یو جلا ناسته کې خبرې وکړي. خو له دې وړاندې د رواني جون میاشتې په 20مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه مشرې روزا وطنبایوه په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د دوهې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړوند مسلو خبرې ونه شي چې د بیلابیلو لوریو غبرګونونه یې راپارولي. تازه د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار ویلي ملګري ملتونه طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره سوال او زارۍ کوي خو افغان میرمنې له پامه غورځوي. اغلی بار ازادي راډیو ته ویل چې د دوهې په درې مناسبه کې د افغان میرمنو نه ګډون شرمونکې او لزیان ډکه پریکړه ده.
The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this
week. The Malgun Melatuno da Prekta che do Doha 3 ma gunda da ratun ki oni papel ki de khaso bashariya kuno le mauzo prata tar saraki ki aw afghan mirmano ta ida gadun kaun ko to ga balana na da war kre sharmaun ki aw dera le siana ta ka prekta da che da afghanistan la para aw da garas panari wala ka che ba khora na wada phaili wolari pa afghanistan ki bada prekta par malgun melatuno da afghanano aw da afghan madani kuluno ba war la main se you see
the afghans and afghan civil society have in the united
له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو او د افغان میرمنو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو په دې پریکړه توند غبرګونونه ښودلي. تازه د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو یوې ډلې ملګرو ملتونو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د دوهې په درې مناسبه کې د افغان ښځو د ګډون په اړه اندېښنو ته ځواب ووایي. د ښځو سولې او امنیت کاري ډله وایي د افغان ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. د ښځو سولې او امنیت غیر دولتي کاري ډله لا تلس نړیوالو سازمانونو څخه جوړه او په ملګرو ملتونو او نړۍ کې فعالیت کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې درې مناسبه د رواني جون میاشتې په دیرشمه جوړه شي. دا د ملګرو ملتونو په قربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه دریمه خو د طالبانو په ګډون لومړی ناسته ده چې د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون ولري. په مخکینیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لژکیو د حقونو سرغړونې زیاتې شوې دي. د نړیوال مذهبي ازادي په اړه د دغه وزارت په کالنی راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خبر شوی ویل شوی چې طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت لري پر ټولنی حکومت کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر مذهبي لژکي ادعا کوي چې د دوی حقونه نقض شوي دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لږکیو له حقونو څخه سرغړونې زیاتې شوې او طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت څخه لري پر ټولنې حکومت کوي. هغه موضوع چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د دغه وزارت په کلنی راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې د لږکیو د مذهبي ځایونو ساتنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه راپور د خپرولو پر مهال ویلي چې اوس مهال په نړۍ کې د میلیونونو خلکو مذهبي ازادۍ ته درناوی نه کیږي او وروستۍ موندنې ښیي چې په نړۍ کې پر مذهبونو دولتي محدودیتونه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي.
People continue to face religious based violence.
په هر سیمه کې خلک له مذهبي تاوتریخوالي او مذهبي تبعیض سره مخ دي، هم د دولت لخوا او هم د وطنوالو لخوا. امکان لري چې له خوانزي او دند څخه به برخي شي، وزورول شي، وهل شي او یا له هغه نه بدتر
beaten or worse.
خو برعکس امریکا د بهرنیو چارو وزارت بشری حقوقو سازمانونو او په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د هدفي بریدونو د قربانیانو په اړه ویلي، طالبانو په بامیان، دایکندي، میدان وردګ، بغلان، بلخ، کندوز، بدخشان، هرات، غزنی، سرپل، کندهار، اورسکان، تخار او سمنګان ولایتونو کې هزارګان وژلي، شکنجه کړي، په زور یې بې ځای کړي او شتمنۍ ورته غصب کړي دي. د راپور په دوام کې راغلي چې طالبانو شیعاګان څنډې ته کړي څو د هیواد پرېښودو ته اړ شي. د دغه راپور د مونتونو پر بنسټ طالبانو په ټول هیواد کې د خصوصي ښوونځیو په ګډون په ټولو ښوونځیو کې د جعفری فقی پر تدریس بندیز لګولی دی. د افغانستان په یوه مرکزي ولایت کې یوه شیعه مدني او فرهنګي فعاله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي:
وختي کې دا اول طالب اومدان در کول وخت ما
کله چې طالبان راغلي په ټوله کې چې موږ چلند وینو د جعفری مذهب په وړاندې یو ډول تبعیض لري، لکه داسې چې وایي هغوی په حق دی او دا مذهب باطل دی. او همداشان په محکمو کې کله چې فیصلې کوي د خپل حنفي فقه پر بنسټ یې کوي او دا ډیر جدي موضوعات دي.
د دایکندي ولایت یو شیعه اوسیدونکی چې دی هم نه غوړي د موضوع د اساسیت لامل نو پر راپور کې واخیستل شي، په خپل سیمه کې د شستونزو په اړه وایي:
تل په هزاره ظلم شوی، ځمکه غصب شوی، کډو ته اړ کړل شوی. د دایکندي ولایت د پاتوی ولسوالۍ خلک دې ته اړ شوي چې له سیمې ووځي او ایران ته ولاړ شي.
د دغه راپور له مخې وروسته لاغه چې طالبانو بیا ځلې د افغانستان واک ترلاسه کړ، څه باندې 900 سکان او هندوان له دغه هېواده ووتل او یوازې شپږ کسانې د خپلو سپېڅلو ځایونو او کتابونو د ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې شول. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو پخوانی استازی انارکلی هنریار وایي، د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته افغانستان د مذهبي لږکیو لپاره امن ځای نه دی.
هندوان سکه از جمله اقلیتای دینی در افغانستان است.
سکهان او هندوان په افغانستان کې د دینی لږکیو له جملې څخه دي چې د طالبانو د راتلو وروسته دوه ځلې د هغوی په سپېڅلو ځایونو حمله شوې او بل اخر دې ته اړ شول چې د نامنۍ له امله افغانستان پرېږدي. تر اوسه د هندوان او سکهانو مذهبي لږکیو پر وړاندې د طالبانو دریز روښانه نه دی.
واضح و روښان نیست.
د طالبان حکومت وایي ځبی الله مجاهد د دې او په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنکړ، خو د دوی د حکومت چارواکو په وار وار په خبرې ناستو او د قومي او مذهبي لږکیو له استازو سره په لیدنو کې ویلي چې د ټولو قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او حقونه یې خوندي دي. مخکې د مې په میاشت کې په نړۍ کې د مذهبي ازادي په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو کمیسیون ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې مذهبي ازادي د طالبانو د سخت تفسیر د دوام له امله مخ په خرابېدو ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګند کړه. د دبليو ایچ او په وینا د 2023 کال د 15 مې اونۍ په لړ کې تر دې دمه په عمومي ډول د 1415 مشکوک پیښو په دې کې د څلور تنو د مننې راپور ورکړی شوی دی. د دې موضوع نور حال
د روغتیا نړیوال سازمان WHO یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان زیاتوي کڅ هم تیرې درې اونۍ له دغه هیواد د لوی اختر د رخصتۍ لامل کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو په ټکو یې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه پر شری ناروغي د اخته کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2024 کال کې د 2023 کال په پرتله پر دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2023 کلونو د اوسط په پرتله ډیر لوړ دی. د WHO په وینا د 2024 کال په 15 اونۍ کې په افغانستان کې د شری 1455 شکمنې پیښې ثبت شوې چې د تیرې اونۍ په پرتله 6.3% کمښت ښیي. یاد سازمان ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په څلورو ولایتونو بغلان، هلمند، هرات او جوزجان کې د دې ناروغۍ له امله 4 تنه مړه شوي چې ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او 3 یې نجونې دي. د دې راپور پر بنسټ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غوی په میاشت کې خبر شوی و ویلی و چې بلخ، سمنګان، خوست او فرا ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوې چې په هرو 10 کسانو کې 13.5% په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 13.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان چې خپله او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسیدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شری ایستلی و، اوس هم تر درملنې لاندې ده. الیم یې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سرې دانې پرېختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عباد الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه وکړی پر د اسانه تیره شوې.
چې ما باندې شری راختلی او سرې سرې دانې په درې ورځې ډېرې شدیدې تبې نیولې وم، بس بیا مې دارو مارو کړو انشاءالله چې اوس ښه یم پوه شوې. او چا چې واکسین نه وکړي پوه شوې هغه ډېر په عذاب و.
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خبرېدونکې ناروغي ده.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې د زیاتوالی راغلی دی، خو د مچیو فارم لرونکي د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازار له نشټوالي شکایت لري. فارم لرونکي وایي چې جعلي شاتو د اصلي شاتو د خرڅلاو مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
رفیع الله، د شاتو سلګونه صندوقونه دلته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې شي ترڅو د طبي اصلو په تولید سره د خپلې کورنۍ اقتصادي ملاتړ وکړي. رفیع الله وایي د مچیو پالل خوشیږي، خو د خالصو شاتو د خرڅلاو لپاره د مارکیټ نشټوالی ناهیلي کړي او پر وړاندې یې لویه ننګونه ده.
زما د مچیو فارم تقریبا 250 پیټۍ دی، د دینه مې ډېرې خرچې کړي دي. څو ځله مې 50 پیټۍ، 60 پیټۍ او یا پیټۍ دغسې خرچې کړي دي. خلکو راچې رانیولې دي، نو دا مچمچۍ چې دی ډېر شکار دی، شکار کوي، شغل لري. خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنای دی، د هغه د خوانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې. موږ چې اصل وباسو ډې اصل ته بهر موږ بازار نشته دی.
د عبدالرحیم شیرزي په نوم یو بل فارم لرونکی هم د شاتو د خرڅلاو لپاره د بازار پر نشټوالي نیوکه کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی محصولاتو ته په هیواد کې دننه او بهر بازارموندنه وکړي.
دا مشکلات اوس مخ خپل خپل چیو ډیر مصرفونه کرایې دی مثلا د اوتاق مصرف دی او د خپل ډیر مصرفونه غوړي د مچي چي دی بس موږ غوړو چې موږ ته مارکیټ جوړ سي په افغانستان کې تر اوسه پورې د اصل مارکیټ نسته دی دغه نور هغه چي دی با تقلبي ډول باندې اصل جوړی شي دا د موږ بازار صخره خراب کړی دی بعد دغه مخنیوي وسی
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرین ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وای جیلی شات د روغتیا لپاره زیانمن دي او دوی هڅه کوي چې په بازار کې د جیلی شاتو د پلور مخه ونیسي
د کنټرول په باره کې موږ په ښار کې اوس د پیل لپاره پلان لرو چې کنټرول شروع کړو د هغه تقریبي اصولو مخه ونیسو کوم چې خلک یې غرتي بازار کې د بری اساسل یې از اصولو په نامه غرتي خوازن لدي هغه روغتیايي تاوان لري روغتیا تاوان لري ځکه ستونزې مریض جوړي دوی مشکلات جوړي نو هغه پلان دی انشاءالله چې کنټرول لپاره یې پروګرام جوړ کړو په ښار کې کنټرول وکړو
د کندهار د کرین ریاست تشمیرو لمخي په 401 هجری شمسی کال 3500 کیلوګرام شات تولید سوي وو خو په 402 کال کې د مچوي د دوه اویا فارمونو څخه 5000 کیلوګرام شات تولید سوي دي چې د تیرو کلونو په پرتله پکې زیاتوالی راغلی
د تخار ولایت د ینګی ولسوالۍ یو شمیر کروندګر شکایت کوي چې د سبزیجاتو سرژنې حاصل د دوی کړي لګښتونه هم نه پوره کوي دوی د حاصلاتو د کمښت دلیل به کیفیت تخمونه بولی کروندګر له سیمه ایزو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې هغه دوکانونه کنټرول کړي چې د کرنیزو تخمونو او درملو د پیرو پلور کاروبار کوي تفصیل په دې راپور کې
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو شمیر کروندګر وای چې ساش کالې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې کمواله راغلی دی دوی دا کوي چې لامل د یو شمیر سوداګرو لخوا د سبزیجاتو د بې کیفیت تخمونو واردول دي د نوموړي ولسوالۍ د منګلو کلي یو وسیدونکي محمد ګل آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال له یو جرو زمکې د 8000 افغانیو په ارزښت بادرنګ پلورلې وو خو ساش کال د بادرنګو له حاصلاتو 3000 افغانۍ تر لاسه کړې دي
همي شرکتای کې تخمه وارد میکنه کمپانیا تخمه تقلب شوه
یو شمیر سوداګری د شرکتونو تقلبي او بې کیفیت کرنیز تخمونه له ګاونډیو هیوادونو وارد کړي چې لامل یې سکه ازموت سبزیجاتو په حاصلاتو کې کمواله راغله ده د کرنې وزارت باید هیواد ته د بې کیفیت کرنیز تخمونو د واردولو مخه ونیسي
د دې ولسوالۍ د چینې کلی یو کروندګر عبدالخالق وای تیر کال له یو جرو زمکه کابو اته ټونه د بادرنګ او رومي بادجانو حاصل تر لاسه کړی وو خو ساش کال ورڅخه درې ټونه حاصل راټول کړی دی
زه دغه بادرنګ مثال یو جرب یو لک روپی کوله و ساکاله تخمونه بدل دی چې راځي شل زره نه کوي اندغه دی قان ضربه ده مثال وندوانی دی خټکی دی یو بل ځای لاړ شي پیسې وکي او دی قان لګ مخکې لاړ
دی دغه ولسوالۍ دی لوګروی دی کلی یو وسدونکې نور الدین هم لورته سنز شکایت کوي
دغه تخم دې کم شای دوی ورکی هغه بل شای پکې راوځي مخبل ډیر پریشان وي پکې وروره رومیان راغلي دا اوس پاکټ کې وعده دې ګرده رومي دي چې کای مغه تک سپیندل ک صابون الته خرڅي و دا و سر رومیان دي او دې تخم دل ک سپین صابون غوندي مرچک چې وګوره په کار لګه شافتل ازي خوري خلاص
دوی لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې هغه دوکانونه کنټرول کړي چې د کرنیزو تخمونو او د درملو د پیرو پلور کاروبار کوي تر څو د بې کیفیت زراعتي تخمونو او درملو لو واردولو ډډه وکړي د بنګي ولسوالۍ د چینه کلی او بل وسدونکو محمد عارف راته وویل
دغه تخمونه چې کومه دی رومي دی کدي بادرنګ دی او کدي خټکوي دی لکه کومه چې پروس کالي او بل کالي دا کښتونه اصلونه کېدل دغه سکالي هیڅ هم نسته مثلا منځونه خراب دی په دې تخمو کې تقلب کارونه سوي دی
تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنیزو باغونو د ترویج مدیر عبدالعلی رادمرد هم د کروندګرو ستونزې مني نوموړي آزادۍ راډیو ته وویل
وعده مو برای د وکیل محترم است که مو کوشش میکنیم تمام
مخبلو کروندګرو ته ډاډ ورکړو چې د کرنې ریاست په دې اړه پلټنی پیل کړې دي له هغه دوکاندارانو سره به جدي چلند کیږي چې له بهر څخه هیواد غیر معیاري او تقلبي کرنیز تخمونه او درمل واردوي
د بنګي ولسوالۍ د 25 کیلومتره واټن په درلودو سره د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې چارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
په ایران کې د ولسمشر انتخابات روان دي او اعلان شوی و چې نن ماښام شپږ بجې به د رای ورکولو مرکزونه بند شي. په دې ټاکنو کې تر 1.8 میلیونه ډیر کسان د رای ورکولو حق لري، خو د سیاټ کل کېږي چې د خلکو د ګډون کچه به تر دې ټیټه وي. د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی تر مړینې وروسته چې د می په 19مه د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو، په ایران کې د ولسمشر د انتخابات وارمخې کېږي. په دې موضوع مې د ایران د له کتون کې ډاکټر ساستان اگزی سره مرکه کړی او په سر کې مې ورڅخه پوښتنې دي چې په انتخاباتو کې تر اوسه پورې د رای ورکوونکو شمیر څنګه دی؟
یو خو د ایران رسمي تلویزیونی کانالونه یا رسنۍ د سیزن تصویرونه خبروي، په دې باندې باور کول لږ سخت وي او هغه پیشبینیان چې دوی خپل رسمي ادارو کړي دي، د ساپیا په نوم مثلا د یو ادارې یا نورې ادارې د سیویل سه ممکن شپږ وخت په سلو کې خلک ګډون وکړي، نو تقریبا 8 میلیونه کسان د شرایطو پوره کسان چې باید رای ورکړي تر دې زیات. نو مسله دا ده چې د مهسا امینی له وژلو وروسته چې اعتراضات وشول او د ایران د رئیسی د غلطو سیاستونو له امله پیدا ان کې په داخل کې ځینې ستونزې پیدا شوې، اقتصادي مسائل ډېر زیات دي او دغه راز مخالفین لکه ستاسو ویل ډیر کسان نه غواړي چې ګډون وکړي. دا احتمال ډیر زیات دی چې مشارکت ډیر ټیټ وي. که تاسو د رهبر یا د نورو چارواکو ویناو ته وګورئ، دوی ټول تمرکز په دې ده چې خلک راوبولي. ښایي دغه د اصلاح طلبانو یو کس هم دوی تایید کړی دی چې پخوا د صلاحیت را اقتصاد.
زما سوال هم همدلته ستانکزی صاحب، چې دا ځل د اصلاح غوښتونکو یو نسبتا مطرح کاندید شته په انتخاباتو کې، فکر نه کوئ چې د هغه موجودیت به سبب شي چې رای ورکوونکي وهڅي شي او د رایو صندوقونو ته لاړ شي؟
اصلا په ایران کې کله سړی د انتخاباتو په درشل کې د ایران د مشر خبرې واوري، هغه ځینې کودونه په خپلو خبرو کې مطرح کوي چې په حقیقت کې کاندیدانو ته اشاره ورکوي. زه فکر کوم چې دوی دغه پزشکیان چې د اصلاح طلبانو یو کاندید د رامخ کړی دی، خاص دی لپاره رامخ کړی چې مشارکت زیات کړي. خود دوی رسمي د سپا سایتونه چې دی یا نور دوی پرله پسې دا راپورونه ورکوي چې قالیباف او جلیلی چې د سرزورو ډلې لخوا د سرزورو کې بیا دوه ډلې دي، او د قالیباف چې اقتدا عملګرا دوی ورته وایي په سرزورو کې، او جلیلی چې ډیر رهبر ته نږدې کس ده. یعنی دوغو دواړو ترمنځ دوی وایي چې جلیلی ډیر مخکې ده او قالیباف مخکې ده، بیا ورپسې پزشکیان ده. خو که د مهسا امینی اعتراضونو لړۍ ته ولغه ورسته چې کوم کسان بایکاټ اعلان کړی ده، که غته پام وکړو نو احتمال داسته چې بیا هم جلیلیان کم رای واخلي، نو بخې پزشکیان کم رای واخلي، جلیلیان یا قالیباف مخکسي. خدا احتمال ډیر زیات دی په دغه درې مطرح کاندان چې کوم دي، دا احتمال هم ډیر زیات دی چې انتخابات دوم پړاو ته لاړ شي، ځکه دا رای خصوصا د اصولګرایان رای تقسیمي دی. اوس که تاسو پام کړئ وي دوی دواړو ترمنځ
سره لدی چې دوه کس تیرم شول صرافی وګ یو بل پښتنه چې د وخت کموالی په خاطر هغه دغه چې د ایران د انتخاباتو تاثیر په افغانستان له طالبانو سره پر اړیکو په ایران کې په میشتو مهاجرو باندې بيڅوي، تر اوسه پرې داسې معلومی شي چې د ایران هغه څه چې تاسو اصولګرایان وایس یا محافظه‌کاران بولی هغه له طالبانو سره نږدې ښکاری شي، نو کچرته د اصلاح غوښتونکو کاندید بریالی شي له طالبانو سره په اړیکو به څه تاثیر وي او کنه وي؟
فکر کوم چې ډیر زیات تاثیر وي، البته که دوی کامیاب هم سي. ګرځکت که تاسو پام کړئ په ایران کې مهم وزارتونه لکه د اطلاعات او وزارت د استخبارات یعنی د خارجه وزارت او دفاع وزارت د رهبر په مشورې انتخابي کې وزیران کنه نو زیات تغییر په خارجي پالیسي کې ممکن را نسی. خو بیا هم اصولګرایان خصوصا پزشکان ډیر په ډاګه ویل چې له غرب سره به نږدې کېدو خبره مطرح کړې چې د رهبر له سخت غبرګون سره هم مخامخ شو دا خبره او د رئیسي کوم سیاست چې هغه رهبر ته نږدې و چې هغه د شرق ته نږدې کېدو و نو له همدې امله روسیې او چین سره نږدې شو او طالبانو سره هم اړیکې زیاتې کړې طالبانو سره مور نږدې شول نو فکر نه کوم چې لوی تغییر به راسي خو که پزشکان راسي احتمال داسته چې یو څه هڅه وکړي لکه د خاتمې په وخت کې چې دوی ځینې هڅې وکړي خو